احمد شبريان په خبرونه کې تاسو قربه السلام علیکم. په کندهار کې د جمعات د نن چاودنی پولیسکونو کسان وشل. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې جزئیات درکوو. دا به هم واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي واشنګټن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا له خوا نه د مرستو خبره ډېره زیاته کړې ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانان وایي په تېرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غاښل د پدرانو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 97 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو او د ټپیانو شمیر 97 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوې. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسیدلي او هلته یې د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېره اونۍ د کندوز ښار په سیدآباد ګذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګې حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا 100 تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز او په کې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر یوړل شول. اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شلتنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافی اندازه نه ورسول کیږي. یو له دې ښځو حمیده ده. د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غاښل د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې،
د نګورنو په بکنی سره د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوې ده. د ارمنستان پوځ په یوه اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې دېره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانه ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوایې د زړه له درده رنځ وړ. او وروستی خبر دا چې په ایران کې سږ کال د 1114 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لږ تر لږه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت ښیي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسندوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوو د جماعت دننه چاودنې تر ډېر شو، ډېر کسان وژلي دي او شاوخوا بیا تنه یې ټپیان کړي دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریال اخلو او د دې پیښې په اړه له دوی په واورو چې نور تازه معلومات څه دي. مهرباني. بله سره اورو. تاسو کولی
شبر صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګاه کې انتحاري حملې شاوخوا 30 کسان وژلي دي او نشبته نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یوه بجه یوه انتحاري حمله کوونکي د جمعې د لمانځه پر مهال د لمانځه کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دی او د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیش له ځایه دوی ته درې شمړي او نشبته ټپیان ورلد سوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی و. په دې ورسې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي.
مننه. و مو ریدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کېږي ځانمرګي برید دی، او البته په ځینو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځانمرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېرش کسان وژلي دي او شاوخوا اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې حملې مسؤلیت لکه څرنګه چې زموږ خبریال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې د کندز په ښار کې د شیو په جماعت کې چې کومه چاودنه وشوه او په لسګونو کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسؤلیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگالیو د لیشتیدو په اړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونو په وړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی اسدی رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
له سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر ډول سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځه افغانستان ته د داعش د غړو د لیک ډولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو تاسو ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوی دی یا راغلي دي؟ دا زنه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یو نقطه نشته موجوده چې هلته د داعش په نوم پدې ده یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
دا وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلوالې ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وایي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریې افغانستان ته رالېږل کېږي. خغلی پوتین وای له افغانستانه د احتمالي غوښونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې وروستي تحولات او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلهیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ډلهیز امنیت سازمان یو شمېر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګاونډي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22 او 23 د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په سیمه کې د داعش شتون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو یې غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ شي. خو طالبان وایي هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم ګواښ نورو هیوادونو ته ونه رسیږي. له بلخوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ د اکتوبر په 20 به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې وروستۍ پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څرنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی پنځمه نا وخته یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوالې ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو ډاډ ترلاسه شي دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو له لارې کار کړی. نو دا هغه څه دي چې فیسبوک تمرکز اساسا په دې وخت
کې
د امریکا له دې اعلان نه یو شمېر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکي بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده دا مرستي په رڼا توګه او دوامداره وي.
پرسته کې دا امریکا راخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیمن ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. دی وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکیچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارت واک ته رسیدلی نو ټولې مرستې دلته درېدلې دي، چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و، دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالاتو متحده، د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام.
ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې مرستې دوامداره وي او له طالبانو غواړي چې د دغو مرستو د رڼو رسولو لپاره پر منظمو میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سر ټکوي.
څنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي؟ په دې اړه تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر پکې له تاسو سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کرونا وایرس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایرس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کورونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او په همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یوه خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده، خو په امریکا کې په کورونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یوه ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګري پرون په تیرو 15 میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمېر ثبت کړ. د هنګري چارواکي وایي چې 1,001,000 نوي پیښې په یوه ورځ ثبت کړي دي، چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په 10% زیاتوالی شي. په هنګري کې چې 10 میلیونه نفوس لري 2,200 په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا میډیان امیری د هلمند ولایت ګنسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټول فعال شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي. نو زیاته توجه د موسسات باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم. زه له غزنی څخه دمری اردو یو سرتیرې تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي. صرف عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز په توګه مې موږ روزل شوی نفر یو. سلام به د احترام استفامه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شو. دا د شفافه توګه او شلکه چیرې چې نوې د سرخان دغه کدي څلغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلې چې هغه نوې د سرخان کې موږ په چیل راکړي موږ د نس نه راکړي چې دا چې په هغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او شلکه چیرې لا څور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه چیرې مظلومات نه رسي د وی په ورځ موږ د ځوار له سره د خلکو تر رسیدل چې راځي سمون خلکو د مسکینانو په جګړه له نور تر رسیدل سم راځه به یو کومه څاو ته وته کړي کومه څاو ور رسید خلکو په سوالي چې په مستو کې په ماږي کې په کومي کې او کله دی لاس وړه د بیا د دې په وایي سبن نشي چې دا هیڅ کله نه رسي دا په نن کې د کارو له څنګه رسي دا به دا څه تقسیم وکړي څکه مې د سرخان چې هغه د پروګرام پر لوري څه دا چې پروګرام اوس به په ان شاء الله خپل پک نه روان دي چې و درکې. السلام علیکم.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شزو نړیواله ورځ ده. په دې راپور کې به واوري چې کلیوالي افغانان ګیله منی دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان میرمنو سره ډېرې مرستې وشوې دوی ته ونه رسېدي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15 د کلیوال خزو نړیوال ورځ یو شمیر کلیوالو خزو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي. دوی وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوي بندیزونه لګیدلی دي خو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلي. حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا چې پر بزګرۍ بوخته ده وایي د تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري سوې مرستې ډیری د هغو کسانو جیبونو ته تللي چې حقدار یې نه و.
یو شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خبخو په کارونه کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګه ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور نه ګوښه کوي. موږ پرېستو کوم رسته کوم نه کوي. ما غا خلک دي چې مرسته پراوي په مغا غا ما غا چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د اسلامي امارات نه دا هله ورزول چې موږ سره کوم کوم سره وکړي.
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمرستې سره بیا هم کلیوالې ښځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي.
موږ یو دیقانان خلک دي غریبانان د خدای تعالی چې غرمه وکړو ماښام وکړو ماښام وکړو سهار نه وي. موږ داسې یو زندګي دلته لرو په دې شلو کالو کې موږ هېڅ چا ورته په یو کومک هم نه دی کړی چې موږ یو یو بوجۍ وړې موږ ته راکړي دي تعالی. خو دغه دیقاني کو وروره د ستا زما ټول پټې مې لرو او بس نارینه هم دغه دېړې کوي پیدا کېږي کوي دېړې او که نه یې نه کوي او موږ په خپل
خو هغه میرمنې هم چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو له راتګ وروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي. ګلغونچه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده. پینزه درس کال عمر لري او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. گلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره یې د طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره یې بازار نسته.
ما که فارم زنبورداری درم کومک اطراف
د تیر حکومت لوري له ما سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او ډېرو دفترونو هم له موږ سره د همکاریو ژمنې کړې وې خو مرستې ونه کړې. د یوسایډ دفتر له موږ سره پروژې درلودې او ژمنې کړې وې چې په راتلونکي کې به هم له موږ سره مرستې کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د بېلابېلو توکو نرخونه لوړ شوي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوی دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لورې د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې هیله منده ده هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نه سي.
قدرې که باید و شاید پر ژوند راستي نشده کومک
په رښتیا هم له افغانو کلیوالو میرمنو سره مرستې نه دی شوي. زه هیله مند یم چې که له دې وروسته ښځو سره مرستې کېږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا مهال ټولې افغانې میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالته سر ټکوي.
چې اونا خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن.
له دې سره د افغانستان د پخواني حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي حبیبه سرابی چې اوس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومانده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیای نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های بوده
یو څه چې ډیر مهم دی کلیوالي ښځې باید دا پیاوړتیا ولري چې خپل حق دفاع وکړي ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینې چې له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالي ښځې باید ځان ورته ورسوي
توانمندي داشته باشند.
موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو له هڅو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د یکشنبې په ورځ د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیلېږي. دا لوبې په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبېږي؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د افغانستان د کرکټ د شلو ور سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبې به وضعیت ته په کتو بدلې کړي او په راروان شلو ور نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له لوري په یو ترتیب شوی کنفرانس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ویل چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبې شرایطو ته په کتو یې لوبه کړې چې ډېره مرسته یې ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځنۍ سبا دولس شپږنی وی هم اوریدلی شئ. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څرنګه افغانان د نړیوالو ډېرې مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د کندهار د نننۍ حمله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دېرش شو او د ټپیانو شمیر اویاو ته رسیدلی. دا تلفات په امام بارګاه کې چې په کندهار کې د شیعهګانو لوی جومات دی نن د جمعې د لمانځه پر مهال د یوې زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوښتي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شیبې مخکې دغه ارقام له ازادي راډیو سره شریک کړل. هغه وویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته پرته له دې چې کره شمیرې ورکړي په نننۍ چاودنه کې د خلکو مرګ ژوبله ومنله خو ټینګار یې وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله دغه هیواد ته رسېدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي دي. په ایران کې سږ کال د هغو اته سوه ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میندو عمرونه یې د لسو کلونو او څوارلسو کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم ګڼې کمعمره نجونې واده کیږي. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتو د 2002 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغانستان د 1% خلک کلو کې اوسې چې ډېره برخه ښځې دي او له تعلیم او اساسي خدماتو بې برخې دي.
د طالبان حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نو څرنګه بې وزله افغانانو ته نړیوالې بشري مرستې رسېدلی شي؟ په دې اړه د ازادي په څپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پرون د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شوی و.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی. څرنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي؟ دا ازادي په سپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټکه. احمد شیبر هم په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کوربه نه وه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سده په زرهاو کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نشتي. ښاغلی متقی وایي چې د دوی حکومت همه شموله دی. د پخواني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلی دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بېوسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګران شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونیول شي، شایي په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانو مودي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسوله وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. بس څلور عمده وعدې طالبانو تر اوسه کړې دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان هم همداسې وکړي. یعنی د ښځو کته راشو، طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کنه دوی ویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخر پورې یو زنانه یا په دې په خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښتې چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنی شي؟
دا چې درې ولایتونو کې آزادیګانې روانې دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپلو ویناوو کې دا توضیح کړي دي چې هلته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغو ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل.
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې واضح دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې مختصر اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې دوی نظام وي او بیا د هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کړي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی شي. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې ښځې دي هغې دغه څخه جامې څخه تاسې یو نوه نادیده ګڼي، د هغې چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغې څخه تاسې مثلا استفاده نه شئ کولی د جامې څخه لرې کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 6 کاله کې که چا تعلیم کړی وي د هغه څه خیر نشته، یعنې دا معنا ده چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوئ، هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا ده چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. لېوې خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدل چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له آزادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو هم شرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، که چیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنې د یو جهاني تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشته دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه اپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چې دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري، د هغې مطابق دوی مبارزه کړی 6 کاله او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استشهاده پورې مخ ته تلل چې دا یې خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله، په دې باور په دې ارزشونو باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیمو کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزشونه یا خپل ارزش په چوکاټ کې چې کوم منافع لري هغه تحمیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن مینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپلو مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوو آپشنو مینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لس چیرې